Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل شو. السلام علیکم او سهار مو پخیر. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس 23 د دسمبر میاشتې 12. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیله او بې بکانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغسې پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤول دي. په کندهار کې د طالبانو د والي وایان حاجي زید ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسلهواله نښته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کېږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا UNHCR د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل سي. له کابل دی غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیز غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کېږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 4 میلیون اوړي. د بشري حقوقو یوې ډلې پرون یکشنبه وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سول چې په ایران کې اخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطح ورباندې اعتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانی په بشپړ ډول د حجاب نر آیت په تور نیول سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل سوې تر اوسه 13,000 ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته کې دوړو لوریو ته مرګ جوړه اوښته.
د ځما خپل د سترګو لیدلې علاقه 15 نفر امتیال په زخمیان سولو.
د نوبل د سولې جایزې په ناسته کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. د میدان ښار پخوانی ښارواله وایي
Just today morning I read this news.
همدا سهار مې یو خبر ولوست چې یو شخص خپل وړوکی ماشوم په 3000 افغانۍ خرڅوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ک تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي عرب هیوادونه به د خپل امنیت لپاره اقدامات وکړي. په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس یو فابریکه جوړه کړي.
دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندستان ته ځي، د هرات لارې نورو راځي، ایران ته وړي، د ایران عراق ته زمنګ مال راځي.
د خبری مجله تر 9 بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو په نشته کې دوړو لوري ته لښته لږه وکسان مړه او دیش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د جنگ د پیل مسؤل بللی دي او ویلي دي چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیسي. نور تفصیل له صفي الله ستنګزین.
جګړه وروسته له هغه پیل شو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستانی ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي د پاکستانی ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي.
د کندهار د سیمو بلاک سیمو ترمنځ پر پل باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بلدک طرف ته لس کسه پوځیان زخمیان دي او شهید دي، درې کسه عوام زخمیان دي.
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنه کړل. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر آیس پی آر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي چې جنگ ته یې لمن ووهله او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو مرمۍ وتوغولې. د آیس پی آر د بیان له مخې چې پرون ناوخته خپور کړ په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور کسان ټپیان دي. آیس پی آر د پاکستاني پوځیانو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې عسکرو یې پرته له دې چې په سیمه کې ملکیانو ته زیان واوړي دغو بریدونو ته ځواب ورکړی. د پاکستان پوځ ویلي په کابل کې افغان واکمنو چارواکو ته د وضعیت د وخامت په اړه خبر ورکړی او ترې غوښتي دي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
موږ ډېرو نږدې تقریبا 50 ګامو واخواته د مرمۍ ومشتلې. دا کوم خلق ولګېدو یا دا کوم خلق خوش سو یا به کوم کور کې مثال ګولې ومشتله، دا زما خپل د سترګو لیدلې حالات دي. 25 نفر مثال په زخمیان سلو، شپږ نفر شهیدان سول، دا زموږ ملګري ولشه.
په سیمه کې اوس وضعیت آرامه ده. د پرونیو نښتو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنې د مازیګر له 4 بجو 1 ساعت مخکې وتړل شوه، خو معلومه نه ده چې بیرته به خلاصه شي که څنګه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستاني پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپله پاکستاني ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو توغولی دي. دوی ویلي طالب پوله ساتي ځواکونه دغه سي هوانونه نه لري چې وایي کاروي. لدی ډلې کسانو یو هم پښتون نوميږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر ده.
دغه هوانونه چې را مشتدل ده په کلیه د خواسته د هوانونه کړه. کلیه انجه د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته را غورځونه پر د کورو پر د مونډیانو باندې.
دا لومړی وار نه ده چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې په وروستیو کې یعنې شاوخوا یو میاشت مخکې دا لار د یوې اونۍ په مخه وروسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پولیساتې ملیشا دی یو بریدګر لخوا ووژل شو.
کابل شاریان وایي چې منظمه برېښنا نه لري او له کابل یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په 24 ساعتونو کې یوازې د شپې نه وخته 3 یا هم 4 ساعته برېښنا لري. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کابل کې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره کابل خاریان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره هم مخ شوي دي. یو شمېر له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې د برېښنا پرچوي ډېره شوې. یوه شپه ورځ کې له 3 تر 4 ساعتونو برېښنا ورکول کېږي، هغه هم د شپې ناوخته چې د دوی هیڅ درد نه دوا کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار یو بل اوسنکی اجمل هم ورته شکایت لري. هغه زیاتوي
لیوی خو ژمی را روان دی، له بلې خوا د تیلو ګازو او لرګیو بیې لوړې شوې دي او دې وخت کې بیا د برېښنا پرچاوۍ هم زیاتې شوې دي. د برېښنا بلونه هم زیات شوي، موبایلونه چارج نه لري، کور ګرم نه وي، خو د برېښنا بل لوړ راځي.
خلک د طالبانو تر کنټرول لاندې له برېښنا شرکت غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د کابل ښاریانو د برېښنا د پرچاوۍ او ستونزو په اړه خپلې اندېښنې ازادي راډیو سره شریکې کړې وې. د کابل ښاریانو د دغو ستونزو په اړه مو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله مایوند وپوښته، خو ځواب یې را نه کړ. په افغانستان کې طالبانو له بیاځلي واکمنېدو مخکې هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت به یې ښه و، د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره به یې جنراتور، سولري برېښنا او نور وسایلو څخه کار اخیسته. خو کابل میشتي ویلي یو کال رئیس اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی او له همدې امله د شپې لخوا په خپلو کورونو کې حتی ګازي او چارچي چراغونه هم نشي روښانه کولی.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته ورجست د نوبل د سولې د جایزې په فورم یا ناسته کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانانو د لس نیولو لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نسته. د یکشنبې په ورځ په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد، د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او ځینو افغان میرمنو له هغې ډلې ظریفې غفاري خبرې وکړې. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورئ.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد وویل په خپله خبره ولاړه ده چې طالبان به د هغوی د کړنو په اساس قضاوت کوي. میرمن هویتفیلد وویل طالبانو که څه هم خپلې ژمنې ماتې کړې او ناروې ترې سخته خواشینی ده، خو د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره تعامل ته ورسره دوام ورکوي.
has not delivered on their promises.
Talibano par khpalo jmano amal na de kade danjuno shounzi na de pranisti de wastazi hukumat khwat na de uragali bashari haquno darnawai na de kade laka sanga che da unai pa am mahzar ke de edam yo peshawali dalswa khubi aham mujd talibano la astaz sara pa afghanistan aw nuru zayuno ke le danu ta dawam ur kade de khpala narazayati aw tamimo pa de rawazi hatoga hawai ta urasawali de
and disappointment very clearly.
ناروی د روان کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت استاد یو ځینی افغان فعالان د هیواد ته د یوې ناستې لپاره ورغوښتي وو. هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د حکومت د جوړښت، د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخه کې ځینې ژمنې وکړې. په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا پرونی ناستې ته افغان فعاله ظریفه غفاري هم وغږېده.
همدا سهار مې یو خبر ولوست چې یوه ښځه خپل وړوکی ماشوم په 3000 افغانیو خرڅوي. دا مسأله هر ورځ په افغانستان کې پیښیږي. په عام محضر کې سزاوې د خلکو تښتول، ځورونې، وژنې، لسګونو میرمنې ورکې دي، لسګونو نورې یې زندانونو کې دي. اوس خو تازه عام محضر کې د شریعت په نوم ښځې په درو وهل کېږي.
اغلی غفاري وویل د ګڼو بشري ناخوالو شاهده پاتې شوې، خو بیا هم له طالبانو سره باید خبرې وشي. د طالبانو حکومت بیا په عام محضر کې د ښځو په شمول د محکومینو سزا اکثر دورې وهل د شرعي احکامو پلي کول بولي. په اوسلو کې د افغانستان په اړه دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی چې د UNHCR مشر هم دی وویل بشرپاله سازمانونه له طالبانو سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لري.
It is unpalatable for those many like me.
دا زما په څیر ګڼو خلکو ته چندان شنه بریشي چې هم د ښځو او نجونو د حقونو د لا ډېر محدودیت په اړه د طالبانو پرېکړې په اخلاقي لحاظ د کرکې وړ او په عملي لحاظ غیر منطقي بولو، خو له هغوی سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لرو، ځکه چې د تعامل د نشتوالي پایلې به حتی تر دې ډېرې خواشینونکې وي.
هغه وویل د افغانستان 6 میلیونه کسان بهر دي او لکونه نور په کور دننه بې ځایه او مرستو ته اړتیا لري. په دې سربېره چې نجونې او ښځې له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نجونو تعلیم، د بشري حقونو درناوی، د ښځو کار او حقونه، ټولګډون او استازی حکومت هغه غوښتنې دي چې نړیوال ورته شرط ایښی دي. له دې سره سره که څه هم کافي نه بلل کېږي، خو هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالره د بشري مرستو لپاره افغانستان ته رسیږي.
په افغانستان کې ځینې کسان او په ځانګړي ډول ښځې وایي چې پر وخت د روغتیایي خدماتو د نشتون او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یې د کورنۍ غړي مړه سوي دي. دغه میرمنې چې ډیری په ولسوالیو کې ژوند کوي، په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي پرسونل له ناسم چلند هم شکایت لري.
د کندوز ولایت اوسیدونکی صبرینا هغه میرمن ده چې تیرې اونۍ یو نیم کلن ماشوم مړ شوی دی. صبرینا وایي ماشوم یې د زړه ناروغي درلودله. د بېوزلۍ او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د خپل ماشوم په ویر ناسته ده. صبرینا ازادي راډیو ته وویل
ما یک تخلق داشتم، فقط یک نیم ساله بود.
ما یو ماشوم درلوده چې یو نیم کلن او شپږ کوه ورځې مخکې مړ شو. زړه یې سوری و، اقتصادي ستونزې مې درلودې. دلته علاج نه کېده. له افغانستانه بهر مې هم نشوی بیولی. نږدې کلینیک هم نه و، کوي هم دومره پاملرنه نه ورته کوي. روغتونونو کې هم همداشان غریبو ماشومانو ته پاملرنه نه کېږي.
خو انا به مور رقم توجه نداره سر اولاد غریب.
مجبین هم د شمال ولایت کندوز اوسیدون کده. اغا چی ده کندوز ولایت ده امام صاحب ولسوالی پا کلی که اوسیگی وای روختیهی کلینیکونو تا ده تاگل پارارده چه اگدالار پلای مزل وکری. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
بیا درزادیم سویت غزی تولد شده.
زما یو وراره خوارځواکه زیږیدلی یو کلان شو، خو اوس هم لکه نوی زیږیدلی ماشوم غوندې ښکاري. موږ له کلینیک څخه لرې یو، چې ور هم شو هلته ډاکتران ښه چلند نه کوي.
خوب نمیکنه.
د فراه ولایت اوسیدونکی احمد طاهر هم وایي چې یوه میرمن چې د ده خپلوانه وه د زیږون پر مهال مرکز ته له رسیدو مخکې مړه شوه. هغه وویل
از لحاظ شفاخانه کلینیک دغه خیلی امکانات
ولسوالی دروختونونو او کلینیکونو په برخه کې کم امکانات لري. جوان ولسوالی کې اوسیدونکو زموږ یو خپلوان و، سخت ناروغه و. کله چې په موټر کې مرکز ته انتقال ده، ل رسیدو مخکې مړه شوه.
دوی دغه شان ازادي راډیو ته ویل دا مهال هم د کلینیکونو د لریوالي، د ګرځنده ټیمونو له کمښت، د درملو د نشتوالي او د شدید بېوزلۍ له ستونزو سره مخ دي. د طالبان حکومت د روغتیا وزارت وین شرف زمان دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته چې خلکو ته د لومړی روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې دوی څه پلانونه لري ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نورو همکارو سازمانونو یې وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به په 2023 میلادي کال کې روغتیایي خدمتونو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 10 میلیونه او 6000 ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوې ویلي چې راتلونکی ژمی به هغه خلک چې په لوړو او هغو سیمو کې اوسیږي چې ورتګ ورته ستونزمن دی لا زیانمن کړي. د دې سازمان په یوه اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د هیلت کلستر ادارې په همکارۍ یو نوي هغو سیمو ته چې لومړیتوب لري د درملو او روغتیایي توکو د لیږد چارې پیلوي. خو د افغانستان په ځینو ولایاتو او په ځانګړي ډول کندوز کې د ښځو اندېښنه دا ده چې موسې په یوازیتوب سره نشي کولی ټولو ښځو او ماشومانو ته د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونه او درمل ورسوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
او سم د سیمې په اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي په فارس خلیج کې به عرب ګاونډي هیوادونه د خپل امنیت د ټینګولو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د ایران د یورانیمو د غنی کولو د ظرفیت پیاوړتیا په اړه د تهران د وروستیو څرګندونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. سیفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو ټولې معاملې به ګډوډې شي او د فارس خلیج په څنګ کې پراته عربي هیوادونه به د خپل امنیت د تامین لپاره ګامونه پورته کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پرون په ابوظبي کې د نړیوال سیاست کانفرنس ته په خبرو کې وویل په سیمه کې په ډېر خطرناک چاپیریال کې ژوند کوي او تمه دا ده چې د سیمې هیوادونه به خامخا د خپل امنیت د تامین لپاره لاس په کار شي. هغه په دې برخه کې نور وضاحت ورنه کړ، خو شونې ده چې د ایران لخوا د اټومي وسلو په جوړولو سره په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د لرلو سیالي نور هم شدیده شي. ایران اوس مهال د یورانیمو د 10% بډایولو په لټه کې دی او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په وینا تر دې دمه یې له 200 کیلوګرامه زیات یورانیم تولید کړی دی. د اټومي بم جوړولو لپاره شاوخوا 25 کیلوګرامه 90% بډای شوي یورانیمو ته اړتیا ده. د امریکا د علومو او نړیوال امنیت انسټیټیوټ 13 میاشتې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې د 10% څخه 90% یورانیمو بدلولو لپاره یوازې 2 اونۍ ته اړتیا ده. ایران او لویدیز لکلون راهیسی پاتومی خبرو که کیلو خوب دی ورستوی میاشتو که دی ایران دنن دی خلکو مزایری او دی موتریزنو زپل دی اوکراین او روسی دی جگری تجدید دیر پام لدی خبرو وارو. ترسنگی لویدیز خودرتون پر ایران طور پوری کوی چه غیر معقولی غختنی کوی. ایرانی چارواکو هم لویدیز سره دی اتومی خبرو دی بشپلولو پر زای پا کوردنن دی موتریزنو زپلو تا طول پام وارو. پا دی ورستوی ورزو که دی محسن شکاری پنم یو موتریز اعدام شو او لزگون نور بندیان چه دی مزایرو پر مال نیول شوی و پر اعدام محکوم دی. په ایران کې وروسته تر هغه مظاهره پیل شو چې په سپتمبر کې یو ځوان انجلۍ د گشت ارشاد په نوم د اخلاقي امنیت د پولیسو په بند کې مړه شوه. تر دې دمه سلګونه نور کسان د مظاهرو پر مهال مړه شوي، زرګونه هم بندیان دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې ملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
د استرالیا ای بی سی خبرونی افغانستان ته د نغدو پیسو د انتقال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې میلیونونو ډالره نغدې پیسې د کابل هوایي ډګر په ترمینل کې په شنو کڅوړو کې تیریږي. په مقاله کې لولو چې یو عکس د $100 نوټونو دی چې په پلاستیکي کڅوړو کې تړل شوي او په وروستیو اونیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پر ټویټر پاڼه خپور کړی دی. د افغانستان بانک په دې ټویټ کې ویلي چې د نومبر په 9 د ډسمبر په 15 او د ډسمبر په 16 نیټه یې د بشري مرستو لپاره د 40 میلیونو امریکایي ډالرو درې د نغدو پیسو جلا بستې ترلاسه کړي او ټولې یو سوداګریز بانک ته انتقال شوي دي. په مقاله کې راغلي چې دغه بانک نه روښانه کړی چې دا نغدي پیسې له کوم ځای څخه راځي یا بشري مرستې څه معنا لري، او دا د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د مالي روڼتیا یا شفافیت په برخه کې اندېښنې راپورته کوي. سایکلینګ نیوز خپرونې د یوې افغان بایسکل چلوونکي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې رخصار حبیبزی د چیتا بایسکل ځغلولو کلب بنسټ ایښودونکې او د خپل هیواد د ښځو لپاره د بایسکل ځغلولو لومړی ټیم مشره ده. وروسته لولو چې د ښځینه بایسکل ځغلونکو دا ټیم د جنسیتي ممنوعیت په مخنیوي کې د زړورتیا لپاره په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزې ته نوماند شوی و. په مقاله کې راغلي چې حبیبزی په غزنی ولایت کې زیږېد دلی او په کابل کې له یو خصوصي طبي پوهنتونه د غاښونو د درملنې له پوهنځي فارغه شوې ده. وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، حبیبزی لکه ګڼ شمېر نور افغانان هیواد پرېښودو ته اړ سوه. دا اوس د امریکا په ورجینیا ایالت کې ژوند کوي. په مقاله کې د حبیبزی له قوله راغلي چې په افغانستان کې ښځو ته د نارینه وو د رضایت او هوساینې لپاره د یو شي په سترګه کتل کېږي، او وروسته د حبیبزی له قوله راغلي چې ښځې د کوچنیانو پاللو، پخلی کولو او پاکاري لپاره ګڼل کېږي، او په نړۍ کې چې څه ناسم کارونه کیږي ډیری وختونه یې ملامتي پر ښځو اچول کیږي او افغان ټولنه له ښځو د چپتیا تمه لري. وروسته لولو چې رخصار حبیبزی خپرونې ته ویلي کلونه افغان ښځو د خپلو اساسي حقونو ترلاسه کولو لپاره د تعصب، ترهګرۍ او د فزیکي او روحي شکنجې پر وړاندې مبارزه وکړه. دا د ښځو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یوه سخته مبارزه وه چې د زده کړې، مسلک، واده او حجاب په اړه خپلې شخصي پریکړې وکړي، خپل انتخاب وکړي، خو د دې په وینا اوس مهال دا ټوله له منځه وړل شوي دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ویلي دي چې نور دي د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي چې طالبانو یې د موسیقي ټولې آلې ورماتې کړې دي. دا هم تفصیل.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک، ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له خوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډېر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي،
دوی ډیری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې، دوی یوازې دلته اوسیږي، پلټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي، اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته، د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته، دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی ورسره مخامخ دي.
د ښاغلي ځاځي په خبره ملګري ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو. ډېری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقۍ لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي، چې دغه بېلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډېری سندرغاړو دغه هېواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 سندرغاړو هنرمندانو چې په فرهنګي برخو کې فعالیت درلود، له دوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي تر څو له افغانستان او یا هم درېمګړي هېواد نه چې دوی ورغلي دي د وستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو او د ودونو په پروګرامونو او همداراز په موټرونو کې د سندرو په اورېدلو بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اورېدلای شي.
په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال ناخودو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې او وډوله دال پروسس کوي. د دې فابریکې یو مسؤل وایي چې دوی پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کاروندګرو څخه ناخود، می او لوبیا رانیسي او بیا ورڅخه دال پروسس کوي. دا هم تفصیل.
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د 3 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دال ناخودو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده. د فابریکې یو مسؤل عبدالمالک آزادۍ رډیو ته وویل دوی په 24 ساعتونو کې 8 ټنه دال تولیدوي او په وینا د افغانستان پر بازارونو سربیره پاکستان، هندوستان، ایران او یو شمېر عربي هیوادونو ته هم دال صادروي.
په 24 ساعتو کې 8 ټنه مال پروسس کوو. دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د هرات د لارې نه وروره بیا ایسته ایران ته وړي، د ایران نه عراق ته زمنګ مال رسیږي. د اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې وروره زمنګ ته دغه ګمرکاتو کې محصولاتو کې په دغه کې لږ زره اسانتیا راولي. زمنګ مالونه په میاشتو په بندرو کې پراته وي.
د نوموړي په خبره چې د دې فابریکې فعالیت سره شاوخوا 50 نفرو ته د کار او روزګار بوختیا هم برابره شوې ده. د لسکسیزې کورنۍ مشر 50 کلن حکمت الله وایي پخوا د کار نشتوالي له امله سخت ځورېده، خو اوس ډېر خوښ دی چې په دې فابریکې کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
فضل خدا کار خوب است، راضی هستیم. برادران فامیلیا برخو
زه له خپل کار څخه راضی یم او خوش یم چې په دې شرکت کې راته د کار زمینه برابره شوې ده. د همدې کار له لارې خپل لسکسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د فابریکې یو بل کارګر محمدین له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانان له هېواده د وتلو هڅې ونه کړي.
اعلامي کارونه له شرکتو باشه، از دولت مو میخوایم چې بیا در جام شه چنین رقم کومه.
مطلب حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول فابریکې جوړ کړي تر څو وزګارو خلکو ته د کار او روزګار مختیا برابر شي. زه ډیر خوشاله یم چې اوس په دې فابریکه کې کار کوم.
د کندوز ګڼ شمېر کاروانګر هم د دې فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي. د خان آباد ولسوالۍ یو کاروانګر 40 کلن عبدالله ازادۍ رادیو ته وویل
ما از اینو هم کلا راضی هستیم، خوب برای من کار میتی و خوب رسید.
موږ د دې شرکت له فعالیت څخه راضی یو. دوی له موږ څخه موی او لوبیا په ښه قیمت پیری. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د دا ډول شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو د کروندګرو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وایي د دې فابریکې د فعالېدو له امله د کروندګرو محصولات په ښه بیه پلورل کیږي.
مایو د کښت ساحه سکه له 14 هکتار ځمکه موږ لرو. حاصلات 2015 ټنه ده. حاصلات سکه له ښه دي، قیمتونه هم ښه دي. مثلا اوس د دې ځای مې پاکستان ته روانې دي، هندوستان ته. له دې ځای ځي
په کندوز کې د یو شمېر تولیدي کارخونو څښتنان او پانګوال په یاد ولایت کې د صنعتي پارک او د ځمکو نشتوالی او تر څنګ د برېښنا لوړه بیه او د مالی لوړوالی د جدي ستونزو په توګه یادوي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د صنعتي پارک جوړېدو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست چارواکي د سوداګرو ستونزې مني او وایي ډېر ژر به د پانګوالو شته ستونزو ته رسېدنه وشي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.